وخت ماسپخین دو بجه تر دریو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ساسو قربایم په دې خبرونه کې ریپورټر تنلرو خو دوه اونیس پروګرامونه اوریدل شي د مشال رډیوی مجله او سروې په مشال رډیوی مجله کې د سیمې په کلتوري چارو باندې تاسو خبرېږئ د ادیبانو شاعرانو سره مرکې کوو په سروې خبرونه کې د پرمختللو میرمنو سره زموږ همکاره ملیحا میرزاده په ژوندۍ بڼه مرکې کوي چې فیسبوک له لارې هم کتلی شي خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی د پاکستان د ملي امنیت لمړی تګلار نن د هغه هیواد وفاقي کابینټ د بحث لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر ویلی چې د جنوري له 15 نیټې به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. او د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوند کولو لپاره د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلار نن د هغه هیواد وفاقي کابینټ د بحث لپاره وړاندې کړل سي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په دې غونډه کې د هیواد د ملي امنیت د لومړی څلور کلنې پالیسي منځوري ورکړل شوی چې د کابینټ تر تایید وروسته به له 2022 کال عملي سي. د پاکستان سرکاري راډیو وایي چې د هغه هیواد د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف غونډې ته د تګلارې د مهمو برخو تفصیل وړاندې کړ او ویناوه چې د ملي امنیت تګلارې موخه د پاکستاني وګړو ساتنه او وقار باوري کول دي. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد د وګړو د ساتنې لپاره جوړې دې پالیسي مرکز به اقتصادي امنیت وي ځکه چې د هغه په وینا اقتصادي امنیت د ولس د خوندیتوب ضمانت ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دی چې د جنوري له 15 نیټې به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي پرون د لاړکانی په ګډي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بینظیر بوټو څورلسم تلینغونډې ته په وینا کې پر مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې پیپلز ګوند خپل واک پر مهال په سوات او وزیرستان کې امن راوستلی و خو موجوده حکومت له ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې اترې پیل کړي او سر یې ورته ټیټ کړی دی.
ہمارا شہدا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے.
زمنگ شہیدانو پوینو سودا گانی کی نن منگ ایکس تماشمانو پوینو تجارت کی منگ افسرانو پولیس پایانو پوینو سودا گانی کی دا پاکستان دا ولس مشر و وزیر اعظم دگا طرح گرو پوڑاندی سر ٹیٹ کرے او دوی دا طرح گرو نا دا ڈیل کوختن کبھی.
بینظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر پر 28مه په راولپنډۍ کې په یوه حمله کې وژل شوی و چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې و. بلخو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر علي زیدي د بلاول د وینا په اړه ویلي هغه څوک چې د ملک د تقدیر بدلولو خبره کوي لومړی دې د سند صوبې د خلکو قسمت بدل کړي چېرته چې دوی له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په واک کې دي. د خیبر پښتونخوا په انګوز ضلع کې د ګیس خپرېدو له کبله شپږ کسان مړه شوي دي. پیښه د یاد ضلع په ګلشن آباد سیمه کې نن سهار وختي رامنځته شوه. د ځایي پولیسو په وینا نن سهار شپږ بجې دوی ته خبر ورکړل شو چې د یو ځایي تن نادر خان د کور په یوه کمره کې د ګیس جمع کېدو له کبله د هغه په شمول د نوموړي میرمن او څلور ماشومان مړه شوي دي. د دې وړاندې خبر پښتونخوا په سوار کې تیر اونۍ د ګیس د چاودنو او اخراج له کبله اته کسان مړ شوي ول. د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د یخنۍ له ډېروالي سره د ګیس استعمال زیات شوی دی. ځای وګړي وایي چې د ګیس په وار وار بندېدو یا فشار کمېدو له وجې زیاتره وخت په کمرو کې ګیس خپور سي چې له کبله دا ډول پېښه رامنځته کیږي. بلخوا د ګیس ادارې چارواکي وایي چې د احتیاطي تدابیرو نه عملي کول له کبله داسې پېښې مخته راځي. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوند کولو لپاره د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي مذاکرات باید ایران د بندیزونو پر لرې کولو متمرکز وي. د اروپای اتحادیې ویاند ایلن میټن چې د خبرو اترو مشري کوي په یو ټویټ کې ولیکل د مذاکراتو اتم پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دوره کې د اووم پړاو خبرې د ډسمبر پر 18 وروسته له هغه پای ته ورسېدې چې تهران په کاري متن کې ځینې نوې غوښتنې شاملې کړې. او تر 19 کلونو کم عمر اسي جام کرکټ سیالي ولړ کې پرون پاکستان متحده عربی اماراتو او هند افغانستان ته ماتې ورکړه. نن سریلانکا له بنگلاديش او کویت له نیپال سره سیالي کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربا هیواد متحده عربی اماراتو په ګډون کویت او نیپال تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دي ترلاسه کړی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدل شي. لږ شیبه وروسته به تاسو مشال راډیو مجله واورئ، خو د خبرونې په دویمه نیمایي کې به تاسو د لپاره سروې خبرونه لرو چې په فیسبوک باندې لایف به هم درته خبرو. د داغې خبرونې کوربنه به ملیحه میرزاده وي. خو اوس مشال راډیو مجلې ته غوږ شئ. د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، دا اونۍ په خبرونه کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د 50مې کلیزې په اړه یو ځانګړی راپور درته وړاندې کوو. له وتلي شاعر اباسین یوسفزي سره د هغه په ژوند او کار مرکه لرو، او د رسول حمزه توف ته مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. د کوټي پښتو اکاډمۍ خپل 50مه کلیزه د دسمبر په 13مه د یو علمی سیمینار په جوړولو سره ولمانځله. یاد اکاډمۍ په 1901 کال کې خپل مزل پیل کړو. د 50مه کلیزې په ویاړ په جوړ شوی سیمینار کې د کوټي ترڅنګ د پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او افغانستان نه ورغلو میلمنو هم ګډون وکړ. په کابل او پېښور کې د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ هم په خپل 50 کلن مزل کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم چې سیمینار ته ورغلی و دا راپور موږ ته رالېږلی دی.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د 50مې کلیزې په ویاړ پر 13 او 19 دسمبر د خان شې تالار کې د پښتو علمي او ادبي څېړنګونډې تابع سوې وه، چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپوهانو پکې ګډون درلود. یاد څېړنګونډه پر 4 برخو ویشل سوې وه. په لومړۍ برخه کې لیکوال دور محمد کاسی د پښتو اکاډمۍ کوټې پر 50 کلن مزل باندې خپل مقاله واوروله. ورپسې ډاکټر عبدالروف رفیقی د اکاډمۍ پر مطبوعاتي خدماتو او لیکوال خلیل باور د پښتو اکاډمۍ کوټې د زده کړې او روزنې په اړه خپل مقاله واوروله. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف د اکاډمۍ د هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
موږ به قاعده او شپږ روزه د کلاسو اجرا کړی دی. موږ په دې اکاډمۍ کې هم یو برانچ خلاص کړی دی، موږ هلکانو ته پښتو وایو. د هغه دپاره اکاډمۍ خپل استاد مقرر کړی دی. یو برانچ په لورلای کې دی، هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی. یو برانچ په سنجاوي کې دی، هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی. یعنی یو په چمن کې دی، هلته موږ استاد مقرر کړی دی. یو په روب کې دی. دا ګرد برانچونو کې دا تر دا وخت پورې 900 هلکان غالبا دا نون هلکان دي چې موږ پایخ کړي دي، موږ سندونه ورکړي دي. هغو د دغه ادارې د دغه اکاډمۍ په توسط باندې پښتو زده کړې ده.
د څېړنګونډې د لومړۍ ورځې په دویمه برخه کې رضا محمد رضا د سولي پښتونخوا جغرافیایي کړوړه د تاریخ په اوږدو کې باندې خپله مقاله واوروله. شیم کاکړ د سولي پښتونخوا ادبي ټولنې د سولي پښتونخوا ځانګړي ولسي اسنافو باندې، سید خیر محمد عارف او دارنګه د پښتو ژبې او ادب پر نور اړخونو باندې بیلابیلو لیکوالانو خپلې مقالې واورولې. څېړنګونډې ته د کورونا وبا له کبله د بهر هیوادونو څخه پښتنو لیکوالانو ګډون ونه کړای سو. البته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمېر لیکوالانو په څېړنغونډه کې ګډون درلود. د خیبر پښتونخوا څخه راغلي میلمه لیکوال سید نورالامین یوسفزي د سولي پښتونخوا ادب په اړه د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
سوره پورې چې د تخلیق خبره ده، نو په تخلیق کې ځوانانو له پکار دي چې زما خیال دی چې د اکیډمۍ سره سره دلته چې کوم ادبي غونډې دي، ادبي ټولنې دي چې هغه تنقیدي اجلاسونه کوي او دورې کوي د نور پښتونخوا، د بره پښتونخوا، د کوزي پښتونخوا، او دې سره چې د ځوانانو له دام په کار دي چې هغه مطالعه هم کوي. ځکه چې دلته کې که د افسانې خبره مونږ وکړو، په مشکل دوه کسه داسې دي لکه چې هغه ښه افسانه لیکي. داسې مطلب دا دی چې که مونږ داسې د شاعرۍ خبره وکړو نو څلور پنځه کسان داسې دي چې هغې ښه شاعري کوي. نو دغه د تخلیق په حواله باندې لږه تشش دی، او یو دا تشش دی چې د دې ځای کوم فنکاران دي، شاعران دي، ادیبان دي، نو هغه مونږ په نورو د پښتونخوا په نورو برخو کې د هغوی ذکر هم نه دی کړی. لکه په کار څه زمونږ ګناه هم دی چې په کار ده چې هغوی مونږ معرفي کړو، هغوی مونږ راوبلو خپلو پروګرامونو لا، داسې د یو بل سره عقل شریک شي. نو زما خیال تخلیق په میدان کې لږه غوندې گنجائش دی، او گنجائش خو هر وخت وي، خو څوره پورې چې د تنقیدي او تحقیقي ادب دی نو هغه ډېر په مخه تللی دی. دلته
په څېړنغونډه کې نیم ساعته ډرامه وړاندې کړل شوه چې کیسه د یو شاعر د اوسني حالت سره تړلې وه، او ګډونوالو یې ستاینه وکړه. ځایي سندرغاړو سندرې هم وویلې. د بلوچستان پوهنتون کوټې د ژبې او ادبیاتو فیکلټي مشر پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال لیټو ته وویل
د دې سیمینار خاص کر چې د سویل پښتونخوا باندې فوکس کړی دی، د دې ډېرې زیاتې ګټې به دای چې دا به د سویل پښتونخوا یو تاریخ مرتب سي. مختلف لیکوانان به په مختلفو حوالو باندې موږ ویشلی دي چې پلانې مقاله نگار به پر غزل لیکي، پلانې به پر نظم لیکي، پلانې به پر افسانه لیکي، پلانې به پر ناول لیکي، د دې به یو د آغاز او د ارتقا پر جاج اخلي. نو دا به یو تاریخ مرتب سي د هغه خلکو د پاره کوم خلک چې په دې سیمه په اړه باندې نه دي خبر. بل دا دي چې دا تاریخ مرتب سلو دا به د پوهنتونونو په کورس کې شامل سي، چې په که شامل سو و پیژه چې د دې دغه چې دی هغه به پورته سي، ځکه چې دا وخت کوټه چې دا د یو علمي مرکز په حیث د پښتو د یو څلورم علمي مرکز په حیث باندې خپل پیژندګلول.
پښتو اکیډمي کوټې د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی چې لومړی مشر ډاکټر خدای داد و. په خپل 50 کلن سفر کې د پښتو ژبې پر بیلابیلو اړخونو 108 کتابونه چاپ کړي، یو شمیر مشاعرې، علمي او ادبي غونډو تر څنګ نړیوالې څېړنغونډې هم ترسره کړي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له کوټې پېښور ته ورسو. هلته هم پښتو اکیډمۍ شته او د پام وړ خدمتونه کړي دي. عباسین یوسفزی د پېښور په اسلامیا کالج پوهنتون کې له کلونو راهیسې پښتنو ته پښتو ښایي. نوموړي تل د نویو پښتنو، زلمو او پیغلو شاعرانو په روزنه او تشویق کې ونډه اخیستې ده. هغه په خپله هم د معاصر دور ترجمان شاعر دی او یو له هغو څو د ګوتو په شمېر پښتنو شاعرانو څخه دی چې په اوس وخت کې کتابونه تر هر چا زیات خرڅېږي. د نوموړي ځینې کتابونه خو آن سوسو کره ته چاپ شوي دي. عباسین خپله مینه په ټوله پښتونخوا باندې ویشلې ده او تل هڅه کړې چې د پښتو په نوم جوړو شو غونډو ته خپل ځان ورورسوي، ولو که دغه غونډې له ښاري سیمو ډېرې لرې هم جوړې شوې وي. دا ځل د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد چې پېښور ته ورغلی و، نو د عباسین یوسفزي سره هم یوه تفصیلي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د کورونا د راتګ نه پس د پښتنو ادیبانو څه حال دی او څه پې تېرېږي.
عابد صاحب، اصل کې پښتو یو متل دی، وایي داسې ونه بنی چې باد نه رپورټ، داسې روزګار بنی چې کرونا نه ګډوډ کړی. خو بیا هم د هغې باوجود پښتانه ادیبان، دانشوران ډېر پوه خلک دي او د سوشل میډیا نه ډېره غټه ګټه پورته کوي، خاص کر د افغانستان او د خلیجي هیوادونو کې او په اروپا کې چې کوم پښتانه اوسیږي، نو د هغې سره زمونږ تماس هم د دې په سوشل میډیا په لاره باندې قائم و دائم دے.
پروفیسر صاحب کا دارا تو ہے چی اس چی اگر ٹول بند مات دے او کورونائی حالات ہم تقریباً بسترے پر ٹولے دو دا او پا غنڈو مجلسونو باندی پا بندی ہم نشتا بیرتا لیکوال شاعران اگر سی غنڈو ترا گرزی دلی
بیخی تو مگا سی دا کلی پا کلی پا اگر روزو کم مونگا پا دے کلو کی غنڈے کولی مونږ ویل خیال ساتي دغه ایسوپیز او نور غونډې مو کولې په هر حال کې، خو اوس بیرته هر څه ځیل راغلي دي. په دې جیمی کې په پېښور کې غونډې کېږي، ډېرې په ښارونو کې کېږي، مردان پېښور بنو او په اوړي کې بیا په دې کلو کې مونږ کوشش کوو چې هلته غونډې ډېرې نو هر څه ځیل راغلي دي. هغه ورځ په ملکنډ پوهنتون کې یو غونډه وشوه چې یاره شپږ اته سوه خلک په حال کې ولاړ هم و، ناست مو څوک په کورسو، څوک لاندې په ځمکه، او دومره ګڼه وه چې زه حیران یم چې د خلکو د خپلې ژبې او ادب سره څومره مینه ده.
استاد دا عمر ته وایي چې پخوا چې دلته په دې پېښور شاوخوا کې په دې کلو کې کنه علاقو کې ادبی غونډې وي، مثلا سپینه وړې کې غونډه وه، پېښور ادبی جرګه، سوول لیکونکو مرکه وه، دغسې تنقیدی غونډې افتوار یا پنځلس ورځنۍ غونډې اوس هم شته دی؟ تنقید کېږي؟
ډېرې کېږي. د پېښور کې خو پنځه شپږ فعال غونډې دي، پای کې سوول لیکونکو مرکه ده، پوهنتون ادبي ستوري پښتونخوا زموږ دی خپل، د دې نه علاوه د بډبیر ملګرو، د باړې ملګرو، دې خوا د ریګیو پلوسیو دې ملګرو ټولو خپل خپل تنظیمونه شته. څوک هفتهوار کوي، څوک پنځلس ورځنۍ کوي، څوک میاشتنی اجلاس کوي. په دې نه علاوه مردان، بنو، اسلام آباد کې ډېر تکړه ملګري دي، خاص کر د اقبال حسین افکار چې دی، د هغه او د هغه ډله چې ده د هغې ډېر فعال دی. په دې کرونا کې هم دمنه ده کړې او ځان یې بیخي چمتو ساتلی و، نو حالات ښه دي.
استاد دغه تنقیدی غونډې که نه اوس خو به ډېر شاعران هم زلمی شاعران را مخته شوي، نو ستاسی دغه زلمی شاعرانو ته توصیه څه ده؟ څومره مثبت اغېز پرې ایستلی شي په دغه د دوی په موجودیت کې هلته د تنقیدي غونډې؟
نو عابد صاحب، تاسو پخپله د شعر او ادب د اسرار او رموز د خبرې چې په هر دور کې ډېر شاعران ادیبان نازي او د هغې نه څو دانې داسې چې هغه نړۍ هم وپېژني او د خپلې ژبې شمله هم اوچته کړي، نو په نن دور کې هم شته. خو اوس نن سبا خلک مطالعه ډېره کمه کوي، د مطالعې لوري ته چې لوستنه نه کېږي چې تا څه لوستې نه نو ته به لیکې سه، نو مطالعه، تجربه او تنقیدي ناسته پاسته ډېره بې حده ضروري ده چې کوم شاعران دغه کوي هغه ژوندي پاتې شي، چې کوم دانه کوي ژوندي نه پاتې کېږي.
استاد اوس یوې پوښتنې، شخصي پوښتنې در اعظم ستاسو په شاعرۍ باندې چه بم سکو، انشاءالله چه بم سکو. ښه، دا ستاسو چې څومره زړیږي هغومره خوند زیاتېږي، او بیا داسې ښکلي دودپتې چې د رزړو مټۍ او د نوخار د مردان پیړې، نو دته خو مې نیم زرم نشته دی، خو ستاسې خبرې تر دې هر څه خوږې دي. نو استاد دیرش کاله پخوا چې پړومبي ځل موږ او تاسو سره وپېژندل دلته په پېښور کې، نو وم لیدل، البته پېژندم ستاسو پېژندګلو، خو زما سره د ډېر ماشومتوب نه وه، د یو شاعر په توګه ما پېژندلې. خو دیرش کاله پخوا چې ما تاسو ولیدی، تاسو نه مې ستاسو د چاپ کړي کتاب غوښتنه وکړه، او تاسو ما ته ویلې کتاب لا نه دی چاپ. بیا څو کاله وروسته چاپ شو د غورځنګونو په نوم، که نه دغه ناچاپه شاعري څومره وخت تا سره پرته وه، او د څه وجې نه در سره پرته؟
داسې و چې د زړه خبره به ته وکړم عابد صاحب، ځکه چې مونږ خو د یو بل په خبرو پوهېږو.
بالکل،
د پنځه شپږو کالو نه زما سره خپله شاعري کتابت شوې پرته وه. هغه وخت کې به کتابت کېدو، سو کمپوز کېږي، نو کتابت شوې پرته وه، خو زما وس نه کېدو چې زه خپله شاعري چاپ کړم. بیا یو د افغانستان هغه وخت کې خلک راتلل، دا د کال اتیایم دا لسیزه وه، نو په دای کې خلک راتلل د کابل نه او د مختلفو سیمو نه، پښتانه په کډوال دلته راتله. نو په هغې کې انجینیر مومند هم راغی، انجینیر مومند سره کورنۍ نه وه.
انجینیر احسان مومند؟
بالکل، انجینئر مومند خان، نور ماته نوم نه دی یاد، انجینئر مومند باندې مونږ پېژندل. نو انجینئر مومند چې کله راغی، نو هغه زما سره سمو، ده زما سره په هاسټل کې، زه وارډن وم، ما سره دیره و. نو چې څو ورځې تېرې کړې، چې بس څه ګټه وټه کوله، نو هغه زما سره خوندي کوله، ځکه چې خرج خوراک هر څه زما سره کېدل، ان تر دې چې زما هغه هلکانو نوکرانو به ورته جامې هم استري کولې، او ورته به میخ ته ځوړندولې. نو چې دغه پیسې ما سره ډېر څلوېښت زره روپۍ جمع شوې، نو ما ورته ورځ ویل که د مومند صاحب که فرض که دا پیسې دي زر په کار نه وي، نو چې زه د خپل کتاب چاپ کړم. نو ما ته ویل چې زر خو مې نه دي په کار، خو چې کله مې په کار شو، نو بیا خو مې زر په کار وي. وایي زه ښه ده. نو ما کتاب خپل غورځنګونه لاهور ته یوړو، او په یوه ورځ کې مې چاپ کړو. یعنی لاهور په هغه وخت کې هم دومره ترقي کړې، اوس په پېښور کې مونږ په درې څلور هفته کې کتاب نشو چاپ
کړی.
او د لاهور خلک دومره کار والا خلک دي چې هغې ځان باندې سخته تېرې، سخته کوي، محنت کوي. نو هغې راله په یوه ورځ کې چاپ کو، او راته په گاډي کې کېښو، نیم ما په گاډي کې راوړو، نیم مې په کوچ باندې راولېږو. کتاب چې چاپ شو نو د الله تعالی مهرباني وه، په درې میاشتو کې دننه دننه کتاب بیخي ټول خرڅ شو. نو خپل سر یې وګټو، مومن له مې پیسې ورکړې انجینئر مومن له، او دا پاتې پیسو باندې مې کتاب بیا چاپ کړو. دا غیر پس بیا ما خپل کتاب په خپله نه دی چاپ کړی، بیا بس پبلشر چاپ کړی. چې کله شاعر پیژندی شي نو بیا خو هغه د چاپ کېدو وسیلې راوځي. نو دغه
کیسه دا ډېره زبردست کیسه وه، او دا کیسه دې مخکې داسې په میډیا کې لما نه مخکې چاته کړې؟
نه مې نه کړې، دا کیسه په دې الفاظو کې مې نه ده کړې. او بیا د هغې دا فایده وشوه چې غورځنګونه چې دی تر اوسه پورې لس ځله چاپ شوی دی، او د دې نه پس مطلب چې اوس په یو لسم ځل لګیا دی چاپ کېږي. او دا د پښتو واحد کتاب دی چې هغه د ولس په غوښتنه باندې لس ځله چاپ شي.
ماشاءالله. او بیا چې وروسته الوت راووت
غورځنګونه په 1994 عیسوي کې چاپ شوی، او الوت چې دی نو دا 2005 کې چاپ شو. زما نازولی بچی الوت دی، خلکو خوښ غورځنګونه دي. خو الوت چې دی نو د الوت په وخت کې زه بیا پوهېدم چې کتاب څه شی او شاعري څه شی، لږ ډېر پوهېدم. او بیا د هغې نه پس مرام چاپ شوی دی په 2016 کې غالباً. دغه د شاعرۍ کیسه وه، باقي بتلی چې د نثر کتابونه د یو د روح نامه د ترکمانستان صدر کتاب لیکلی و، هغه ما پښتو کې ژباړلی دی. د هغې نه علاوه امام خطاب یو د مصر یو امام په امریکا کې په ټالیډو ښار کې د اسلامک سنټر امام، نو د هغه تقریرونه دي، د هغه خطبې دي، د هغه ما ژباړلی دي پښتو کې. د دې نه علاوه یو کتاب چې دی نو هغه دی د پښتونخوا بانی او ملک احمد بابا باندې لیکلی شوی دی. یو د اردو کې کتاب دی زیتون بانو شخصیت اور فن، بل د جاپان د ماشومانو یو قصه ده چې د هغې نوم دی د سړاکو دعا. هغه بیا د هغې نه پس د انګریزۍ نه د مختلفو وطنونو قصې دي، د هغې نوم دی د چاپ شوی دی. هغه نوم دی پختون حمزه. د دې نه علاوه نور مې دا وخت ذهن ته نه راځي چې نور څه دي.
له باسین یوسفزي سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده. دا هغوی یو شعر درته وړاندې کوم. گل بوي نسیم بوي دلبر بوي زه چې ولیکېږم نو سحر بوي پام کوا جانان د یو نه زیات نشي زړه به د کعبه نه وي مندر به وي سر یې د تنې نه چا بیل کړی دی چرته څوک ولی یا سخنور به وي دومره نزدیکیت مې بې وفا نه کړي یاد به د خفه وي مرور به وي او شیر د وږمې غوندې بې واک وي یاد اباسین غوندې ژور به وي. دا باسین یوسفزی شعر او اوس درته د داغستانی لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه هم وړاندې کو چې ورسره به د مجلې دا غنه هم پاتہ ورسیږي. لخپلې کتابچینه په پاریس کې مې له یو مصور سره لیدل کتل شول، هغه د افغانستان یو. له انقلاب سره وروسته هغه د تحصیلاتو لپاره ایتالیا ته تللو. هغه ملته د ویټالوي خزي سره واده وکړ او د تل لپاره همال ته واړول. بیچاره د غرنوی خوینو او ددونو پالون کې نو ځکه په نوی دود او کلتور کې د ورګډېدو لپاره ډیر کړهونه غللو. هغه په نوی نړۍ کې د ورګډېدو لپاره سیاحت کار واخیست او سیلانی توپ ته مخه وکړه. هغه په لری لری وطنونو ګرځېدو او د خپل زړه د خوشحالولو هڅه کوله، خو چې چرته هم تلو نو د خپل پلرني وطن یاد او د خپل وطن د لریوالي احساس په لکه د یو سوري په هغه پسې و. ما ترې وغوښتل چې خپل ځینې عکسونه دې راته وښيي. اصلا ما غوښتل وګورم چې دې مصور خپل دغه جذبه او خپل دغه کیفیت څنګه د رنگونو په قالب کې اچولې دي. هغه عکسونو کې مې د یو پر عنوان سترګې ولګېدې چې پرې لیکل شوی و د وطن غمجن یاد. په هغه عکس کې مې ولیدل چې یو ایټالوي میرمن چې د مصور ښځه وه د داغستان د ښځو په جامه کې د یوې غرنۍ چینې په خوا کې ولاړه ده. داغه پترخ کې وسپینه سوراخ هم و چې پر انزورونه کیندل شوی و. هغه انزورونه د ګوډ ساتلی د کارګرانو د جوړو کړل شو انزورونه په شان و. داغه کارګرانو کار تر لری لری پورې مشهور په بیکګراوند یا پس منظر کې د آوار یو لری پروت کله د غرنه لاندې لوري ته پروت خودل شو. د کلی د ډبرینو کورونو په پس منظر کې غرونه ښکارېدل چې له دې کلي نه هم خپا او مړه معلومېدل. د غره سکي په وریځو پټې وې. مصور راته وویل وریځې د غرونو اوښ کې دي. بیا یې خپلې خبرې ته ادامه ورکړه. وریځې چې په هواره سیمه خورې شي نو د شبنم په بڼه د رڼو قطرو په شکل کې په ژورو کې پریوزي او دا وریځ زیم. په یو بل انځور کې یوه مرغۍ خودل شوې وه. مرغۍ په شاړو غرونو کې پر زرغون شو ازغیو ناسته وه. مرغۍ چغېدله. هلته لرې د یو کور په کړکۍ کې یوه غرنۍ پیغله خپه ولاړه وه. د هغې غمجن مخ د کړکۍ د سوري نه ښکارېدلو. د عکس راته ډېر په زړه پورې وبرېښېدلو. زما دلچسپۍ ته په کتو مصور وویل دا په یوې زړې او پخوانۍ کیسې راڅرخي. ما ترې وپوښتل په کومې کیسې. هغه وویل کیسه داسې ده چې یو ځل یوه مرغۍ چا ونیوله او په پنجره کې بنده کړله. مرغۍ به شپه ورځ په پنجره کې چغېدله. هغې به ویل زما وطن زما وطن زما وطن. همدا شان څه هم په دې تیرو ټولو کلونو کې د پنجرې د مرغۍ په شان چغې وهم چې زما وطن زما وطن. ورز هغه کس چې دا مرغۍ نیولې وه له ځان سره ویل اخر د دې مرغۍ وطن چرته دی او څنګه دی. خامخا به مرغۍ د یو شینکي وطن او شاداب غرونو سره تړاو لري. چرته چې ټولې ونې بدنګ یو ښایسته وي هلته به ټولې مرغۍ د جنت د مرغیو په شان ښایسته ښایسته وي. هغه وی زه دا مرغۍ آزادوم او ورپسې رو روزم د دې وطن ګورم او د ښکلاګانو درې ته ځان ورسوم. هغه د پنجرې کړکۍ پرانیسته او مرغۍ ته د الوت لپاره مخه خلاصه کړه. مرغۍ لس قدمه لرې والوته او په یو غرني ازغن بوټي کېناسته. د همغه بوټي په کومه څانګه کې د هغې ځاله وه. زه هم د پنجرې له ډکو د خپل وطن په ننداره یم. ما ترې بیا وپوښتل نو ته ولې خپل وطن ته نه ستنېږې؟ هغه ځواب راکړ اوس نو ډېر ځنډ راغلی. ما چې کله وطن پرېښود نو په ګوګل کې مې یو ځوان زړګی درلود چې ولولې پکې وې. اوس زه په کوم مخ د خپلو زړو هډوکو سره خپل وطن ته ستون شم؟ له پاریس سره د راستنېدو پر مهال ما د مصور د خپلوانو د لټون هڅه وکړه. زه په دې خبره حیرانه شوم چې دا غم لا هم ژوندی وه. د مصور خپلوان په غمجنو سیرو د کلي د یو کور په یوه کوټه کې له مانه چاپېره ناست و. هغوی د خپل هغه بچي د کیسې اورېدو ته لیواله وو چې کلونه مخکې کلی پرېښی و او په یو بل هیواد کې اړولې وه. داسې ښکارېده چې هغو خلکو د مصور هغه ګناه بخلې وه چې خپل وطن یې پرېښی دی. هغوی پر دې خبره خوشحاله و چې هغه تر اوسه ژوندی دی. بیا یې مور یو ناڅاپه له ما پوښتنه وکړه هغه تا سره په آوارۍ ژبه خبرې وکړې که نه؟ ما ورته وویل نه، موږ د یو ژباړن په مرسته غږېدو. ما روسي ژبه ویله او هغه فرانسوي. مور د دې خبرې په اورېدو خپل تور نقاب پر مخ واچوه. زمونږ غرنۍ مېرمنې دا کار هله کوي چې زوی مړ شوی وي. بره پر چت لوی لوی څاڅکي ورېدل. موږ په وارستان کې وو، غالباً ډېر لرې د نړۍ په یوه بله څنډه پاریس کې. د داغستان هغه زوی هم په خپل قصور پښېمانه و او هغه هم د ورېدونکو څاڅکو شور اورېده. بیا یې مور له اوږدې خاموشۍ وروسته راته وویل رسوله، ته غلط شوې. هغه به بل څوک و. زما د زوی د مړ کېدو خو ډېره موده وشوه. هغه چې تا ورسره لیدلی هغه به زما زوی نه و پاتې، ځکه زما زوی هغه ژبه هېڅکله نه شي هیرولی کومه چې ما یوې اوارې مېرمنې هغې ته ښودلې وه. نور بیا تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پشتنے فہمت سرے ندے سرے
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مو زم علي حمیرزاده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به نن راځه په خبرونه کې له وزیرستان نه فرشته وزیر میلمنه ده فرشته وزیر یو زده کوونکی دا د دې سره سره د استادې دنده هم پر مخ وړي نن په خبرونه کې له فرشته سره داغې د کار ژوند او هلو سلو پاړه خبرې کو تاسو هم را سره په دې خبرونه کې برخه واخلئ کله میلمنه نه ست پوسونه لره نو را سره شریک کړئ ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ زمونږ د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې سدا سيدي 00202202105 0202305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 شپک سلور نہ شپک او د اسکایپ پته مو دا مشال ریډیو او مشال ریډیو مونږه دا سی لیکو MASHAALRADIO نو اوریدونکو لږ منې سره سم د سروې خبرونه پر مخ وړو. مونږ سره نن په پروګرام کې له وزیرستان نه میلمانه ده فرشته وزیر. هغوی ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. ستړې مشه فرشته.
ډېره زیاته مننه کوم ملیحا جانې، تاسو څنګه یې؟ خیر
زه بالکل ټیک یم او ډېره ډېره مننه چې تاسو مونږ سره نن په خبرونه کې برخه واخلې د دومره لرې نه. طبیعت مخه دی، صحت مخه دی؟
حاجی بالکل ډېره زیاته مننه چې ښه یم او زه هم ډېره زیاته خوشاله یم چې تاسو سره خبرونه کې راغلی یم. تاسو په خبرونه زما ډېره خوښه او خواهش مې هم چې په دې خبرونه کې زه راشم او خبرې وکړم.
ډېره مننه، موږ هم ویاړو په تاسو چې موږ سره په خبرونه کې دادې ساخلې. دادې د لږ سات شوې دي، سو منټه دوه منټه شوې دي او دادې په فیسبوک باندې زبلاشه میسجونه لم. نو ټول تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. نو خبرونه پر مخ وړو. فرشته، دراته وای چې د کوم وزیرستان سره تاسو تعلق دی او په لسم جمعات کې تاسو سبق وایئ، نو د خپل تعلیم په اړه راته وایئ.
بالکل ډېره زیاته مننه. زه به اورېدونکو ته خپل تعارف وکړم. زه فرشته وزیر یم، د جنوبي وزیرستان سره زما تعلق ده او همدلته په وزیرستان کې ما سبق ویلې ده. اوس په سن کلاس سبق وایم. همداسې استاذي هم کوم په سکول کې، مډل سکول کې.
ماشاءالله مډل سکول کې استاذي کې مطلب مډل سکول چې دی هغه اتم جمعات؟
او بالکل تر اتم جمعات پورې ده.
ها. نو استاذي هم تاسو کوي، سبق هم وایي، چې کوم سکول کې استاذي کوي هغه تاسو د سکول نه جلا دي؟
نه، ما په دې سکول کې ما سبق ویل دي، خو ما د یو ټیچر نه په تل دا وخت زموږ یو ټیچر وکنه ما خپل سبق ویل دا او څه ورته یار مخصوصه کوم باندې ما دومره سبق ویل چې اوس جنو رنجینه ته سبق ویل شم دا چا ته څه خو دل شم.
ډیر خو په دې باندې به تاسو کو چې تاسو تجربه تاسو څنګه تر لاسه کړ؟ خپل ما عمر هم ډیر کم دی او خپل هم تاسو سبق وای. خو خیر، په دې باندې به تاسو خبرې جاری ساتي او اوریدونکو ټلیفون کړي دی دادی هوی ته ور کو چې تاسو څه تاسو کوي. سلامونه واستړ مشي.
السلام علیکم ملیحا خورتاتا او فرشتاتا او استاذ پروڈیوسر تا او د مشالو د همکارانو وردم کته مې ډیر سلامونه دي. هیله لرم چې رو جوړ او خوشاله وای. بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان.
وعلیکم السلام بابر افتخار. رو راستړې مشي درته وایو. یو ځل بیا په خبرونه کې ډیر مننه چې تاسو بیا ټلیفون کو ل فرشتا وزیر نه تاسو څخه پوښتنه ده.
مننه ملیحا خور، زه خو اول ډېر فخر محسوسوم چې زمونږ په ټولنه کې بلکې اسپیشلی د وزیرستان ګرلز راوتلې ده په بیټل فیلډ کې ها فایټینګ کوي اگینست د فورس. زه ډېر پراود په دا باندې محسوسوم ملیحا خور چې دا راغلې ده زمونږ ټولنه ده. تپوس می ده دی فرشتہ خور نه چی آیا دو ټیچینګ کوي په سکول کې د سر استرنت یې سمره دی د سټوډنټانو او اسپیشلی د یتیمانو سره به وزلو سټوډنټانو سره د سمره تستګيري کوي مليحه خور
ډېر خو تاسو ډېر هي پښتنه وی ډېر مننه بابر افتخار اوره او مننه چې تاسو د دې خپل خور ستاینه کوي ویاړې په ډېر مننه مننه نو فرشته تاسو ته راځو بابر افتخار رور تاسو نه تپوس کوي تاسو ډیر تعریف کوي او دوی وی چې ویاړم چې تاسو د وزیرستان سره تعلق ساتي او تاسو راوتی نو دوی وی چې تاسو په کلاس کې چې تاسو د استاذی کوي څومره ماشومان دي در سره او بیا آیا تاسو د بې وزلو یتیمانو سره هم مرسته کوي په سبق خودلو کې
لومړی خو ډیر زیاته مننه اور مکوم او سلامونه ته وعلیکم السلام ویم بابر افتخار بای ډیر زیاته مننه کوم چې دومره واسطه لم جواب یې درکمه چې ما سره د کوم سکول کې سبق ورکوم هغه دغه پوری تعداد لري او چې بیا د سرلوی موسم کې نو بیا تعداد ډېر شي کنه موږ څه پورې ورسېږي زما سره زما خویندې ټیچرې دي هغوی زما سره ټیچینګ کوي موږ یو بل سره مرسته کوو همداسې لینګان ته سبق وایي او بله پوښتنه یې دا وکړله چې د بې وزلو ماشومان سره دوی څنګه رویا ساتي نو موږ سره چې کوم داسې ماشومان دي یتیمان دي او ځینې بیا پکې داسې دي چې مزوري انسان دي که نه سم غږېدلی نه شي لا څنګه نو هغوی سره زموږ ډېره رویه هم ښوي او موږ ډېره خواري کوو چې هغوی ته هم سبق وښایي او د هغوی مستقبل هم ښه کړو
صحیح ډېر ښه فرشته جانې تاسو سره خبرې جاری ساتو او دا د حیات نور رور محمد یونس منصور افغان اسفندیار دی شاهین دی او بیا محمد یونس رور دی نورم داسې ډېر امن تنها چمکنی دوی ټول تاسو سلامونه وای او ډاکټر مهک هم دا صحیح ده هم دا سلام وای یو کالر ته ورسو بیا تاسو نور ته پوسونه کوم ستړی مشه ورته وایو سلامونه میکنم وعلیکم السلام عادل حسین توری رو را ہمیشہ پشانتا سبر خاخلے زنگا پا پروگرام کی دیر امان نسطا پوس لرے
پروگرامونه ته سې ډیر خروون دي دین زدا تاسو کوم څه پونټ کې یا وتازه تاسو دور سې د دې تاسو یو سپورټ چو او بل پښتنه مدد ده څه دو سکول کې کوم زمين خي یعنی کوم سبق خي او دې سا جنکې صورت ادا ده موجوده وخت کې قبایلی سیمو کې بوزي اله سکولونه خدسي دي چې جنکې پکې نشتا او بیا ځنه دي کې سکولونه نشتا که بیا سکولونه دي
پختونو جواب بخپل فرشتہ راکی جی فرشتہ جانے دوی بیچ تاسو کم مضمون خائے جی
مضمون خدا سے دی کی کنا مضمون سرا دیر مضمون دی انگلیش خائے پختو اسلامیات اردو امدا سے امیت شلو ہم کتابوں ریزی کا نا نصاب بدلی گیا بدلی گیا کتابوں 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 ہر سرمایہ کنا مغ دیر انجن ہوتا آگا سول پیئرز واخ جاگو مونگ باندھے حق لاری
صحیح صحیح ډیر مننه فرشتي نو یو تپوس پزو کما د دوی خو عادل حسین توری رو ردی تاسو وی چې څومره جینا کې دوی سره دین دوی وی چې دوی سره پس پر لیکې 200 ماشومانی او بیا چې کله موسم دغه شینو کله پر لیکې غالبا دوی چې 300 یو کله 200 نو نور اوریدون کې هم لرو یو کالر تورزو ګورو چې چا ټلیفون کړي دې سلامونه او ستړي مشه
وعلیکم السلام خورجان استاد او ملمنیتا او د مشال دو ټول ټیم ته سلام او خورجان ته په سلوټ ولاړ چې ډیر زیات په سوچ کې کړو چې په وزیرستان کې او به و خورجان از دکړې کوي او بیا نور ته هم ورښون کې کوي ډیر زیات ونه متاثر وسلو ډیر زیات سوچ کې کړو
ډیر مننه رو خپل نوم راتو خای چې دا کم رور دي چې د خپل خور ستاینه کوي
شاکر بیٹن نایل سر لکی مروت نا پشتنا با همون او که چه دیتا تنخواه سمره ورکه ازگا چه دیخو با کور کاری او کور طرف نا دیبانی پابندی وی کنه وی زگا چه دلتا خو پشتون ولی وی او دیر مصیبتون وی دیتا چه کل سکول تا دازی ور تا خلق پا بد نظر گوری او کنه
دا طول پختنی مونگا دوی نکولی خو خد استاسو دا خلی مونگا واوری دی ورزو فرشته تا دیر مننا شاکر بیٹنی رو را جوابون بخبل فرشته در کی جی فرشته دوی وی چه لکه طول نکی بیا د پابندیانو دوی ذکر وکړو چې هغه څه مسله شته تاسو ته وکنه او بیا دوی وی تنخواه تاسو ته څنګه ملاویږي ستاسو خو خپل هم جون دی کار دی سبق دی نو هغه څنګه تاسو تنظیم
بالکل ډېره ښه پوښتنه یېکړه مننه ورنه کوم چې زموږ پښتانه وروڼه او تاسې شوی چې تاسو د باندې ډېر ویاړي چې هغوی سبقونه ویلي دي نو نن هم ډېره زیاته خوشاله یم چې د کوم اورېدونکو مو خبرې اورېدلې ډېره زیاته مینه یې ماته راکړله دې وروڼو پوښتنه ډېره ښه وکړله موږ داسې یو چې د کور کارونه خو زه ډېر نه لرم زما خویندې کوي کارونه ټول ما باندې څوک کار نه کوي خو د کورنۍ د طرفه زما باندې هېڅ سټرس دباو نه و که نه تعلیم ما ته ولاته زه سکول ته لګم لګلم ډېره په ښه طریقه باندې تلمه خو ما چې کوم ټیچر نه سبق ویلی که نه مین ټیچر وو نو خلکو به ډېرې بدې را دي ویلي چې د دې کور نجونو داسې دي چې یو ټیچر نه سبق وایي یا زما پلار جان وایي چې ته هېڅ هغه مه کوه که نه هېڅ سپیس مه اخله ته خپله سکول ته ځه سبقونه دې وایه خلک هم خبرې کوي ته خپل سبقونه دې ښه وایه نو بس بیا زه سکول ته تلمه ما سبق وویل وروسته داسې ځم دومره شمه چې زه نورو نجونو به سبق وایم
نو سبق وایې ستاسو د کورنۍ له طرفه په تاسو څه پابندي خو نشته
زما کاکاګان او زما پلارجان زما مورجان او همداسې زما مامجان ټول ډېر زیات وایي چې مونږ سبق وایو او ډېره زیات مونږ هغه کوي سکول ته ځایي او سبقونه وایي هېڅ پابندي په مونږ باندې نه شته خو داسې وایي چې که نه دلته سکولونه ډېر زیات کم دي اوس که دلته یو کالج وایي په وزیرستان کښې نو ډېر ښه به وو که نه مونږ د اوس باندې پابندي نه وایي چې مونږ کالج ته لاړې شو ځکه چې موږ ته د کورنۍ د طرفه هېڅ پابندي نه شته دي اوس به ډېره ښه وه که ما کالج ویلی وای همدلته په وزیرستان کښې نور پابندي موږ نه لرو په کور
صحیح تاسو وایئ چې هېڅ مسله نشته ستاسو د کورنۍ ډېر ملاتړ دی دا د خپرونه ښه روانه ده نور ډېر کالران دي تاسو سره خبرې کول غواړي خو وخت به خامخا لږو ته ورکولی شو نو بل اورېدونکي ته ورځو ګورو چې چا ټلیفون کړی دی سلامونه او نیکې هیلې زمونږ آواز اورې نو تاسو ته په پروګرام کښې ستړې مه شئ وایو وخت ډېر قیمتي دی که راسه خبرې وکړې ښه او فکر کوو چې د دوی څو پورې مونږ سره ملاویږي رابطه د کېږي نو ملک انعام خان دی جدران افریدی دی عمران وزیر دی او دوی ټول سلامونه وي عبدالواحد دی ملک انعام خان ما یو ځل یاد کو خو بلا شي مسیجونه رالیږلي افتخار حسین شاه دی مینوال مینوال دی زردلی خان د هغوی تاسو سلامونه وایي ضیا وزیرستانی دی عبدالرؤف دی مریم وفا جانی دی چې اغي تاسو ته سلامونه عامر سهیل مسید دی خابل اوریدونکو ته ورزو د دوی څخه مړی کټینګ نشو سلامونه ستړی مشي
السلام علیکم علی خور استاد او پرشتہ جان ته په دوړ لاسو سلام کوم هله کوم چې روغ جوړ بوي
ډیر مننه علیکم السلام موږ هم تاسو ته سلام وایو بالکل ټیک ټاک تاسو خپل څنګه خپل نوم را تو خای او پښتنه هم سده
بس خورکه امان ته نه هم دبودبینه او دغې نه پرشته جنګ نه دوی پوښتنې کوم او دغونه ته تپوس کوم څه دي تعلیم کوم دنه حاصل کړی دی او د خوښې سبجیکټ یې کوم دی
ښه ډېره ډېره مننه امان تنها وروره چې تاسو ټلیفون وکړو ابودابینه فرشته تاسو به څه ویل غواړئ دوی خو وي چې تاسو چېرته نه سبق ویلو نو دا خو هم په وزیرستان کښې سبق وي جنوبي وزیرستان کښې ده او دوی وایي چې ستاسو د خوښې سبجیکټ یا مضمون کم یو دی
ډېره زیاته مننه کوم منتنها زما د خوښې سبجیکټ باید باید زما ډېره زیاته خوښه ده او ډېر زیات خوند هم را کوي کوښښ کله کله زما د کاکا زمین دي او زما ورور دی هغوی چې کله دا یو وخت نو بیا چې دا زه هم ورسره کښېنم د هغوی نه اورم مطلب ډېر زیات خوند رسوي دا یې زما ډېره خوښه ده.
بایولوجي تاسو یاد کړه حیاتیات ورته وي غالباً که نه. نو ډېره ډېره مننه فرشتې. نور اورېدونکي هم دي را سره. زما خپلې ډېرې پوښتنې دي. هو داسې ډېر ټلیفونونه را روان دي زما وار پکې نه جوړېږي. ګورو چا ټلیفون کړی دی. سلامونه ستړی مشي.
سلامونه نیکی هیلی ملیجان خورې تا ته او پرشتي خورکی ته سلامونه وړاندې کوم. صبرناک توتانه خبرې کوم له جنوبي وزیرستان.
وعلیکم السلام صبرناک رو راستړی مشي. درته وایو څه پوښتنه لرې تاسو؟
خیر یوسې. په خور باندې موږ ډېر فخر کوو ځکه جنوبي وزیرستان داسې علاقه ده اکثره ډېرو خوندو ته داسې اجازه څوک نه ورکوي. اول خو په دې باندې موږ ویاړ کوو فخر کوو. او بل مې پوښتنه دا ده جن که دا خپل مقصد ته ورسېږي د وزیرستان د پیغلو د وزیرستان د زنانو دپاره دې کوم پلان په سوچ فکر کې نیولی ده؟ په دې اړه دې دا ماته خپل نظر راکړي قربان.
ډېره مننه صبرناک رو. را ښکلې پوښتنه ده. ور به شو فرشتې ته چې هغه د خپلو خویندو په اړه د خپلې سیمې د خویندو په اړه څه سوچ لري. نو فرشتې څه به ویل غواړئ تاسو؟
زه ډېره زیاته مننه کوم. داسې ده چې زه ډېر زیات غواړم چې زموږ د مخ پر وړاندې لاړې شي ځکه زموږ په وزیرستان کښې ډېر زیات ټیلنټ جینکۍ دي. زه ډېر غواړم چې زه خپل سبکو ته ورسوم. د هغوی لپاره ډېر داسې څه وکړم چې هغوی ما په یاد ولري ځکه چې په وزیرستان کښې ډېر داسې سکولونه نه وو که نه اوسه پورې. اوس زموږ چې کوم زه کوم سکول کښې استادي کوم هغه زموږ په سیمه کښې ډېر زیات مشهور دی که نه. موږ ډېره خواري کوو د نجونو دپاره اوس یې هم کوو. داندې هم زه غواړم چې ډېره زیاته خواري وکړم د هغوی دپاره او د هغوی دپاره ډېر زیات څه وکړم. بس دا زما پلانونه مخکې مې ډېر زیات پلانونه دي کار چې زما سبکونه سرته ورسېږي.
خو ورسرې ورسرې به فرشته جانې تاسو خو خپل د ژوند پلان هم سرته رسوي. نو ستاسو څه دغه اراده ده؟ لکه تاسو وایئ چې په ستاسو په سیمه کښې یو کالج دی او د خامخا تاسو چې سکولو کې بیا به کالج ته ځئ بیا به یونیورسټي ته ځئ. نو مخکې هم څه اراده ده او څه خاص مضمون تاسو پای کې سبق ویل غواړئ؟
بلکل مخکې زما پلان دا دی چې زما چا چې غواړي چې زه یوه ډینټل ډاکټر جوړه شم. زموږ په سیمه کښې ډینټل ډاکټر نه شته که نه. نو هغوی غواړي چې زه ډینټل ډاکټر را ووځم. خو زما ډېر شوق خبریالي سره دی. زه غواړم یوه خبریاله جوړه شم. ما چې کله به زه ماشوم وم که نه زه د سکول ته کار تیارېدم نو په ریډیو لګولې زما ډېر خوښېدل د مشال ریډیو او ډیوه ریډیو همکاران زما ډېرې زیاتې خوښېدلې. ماته به یې ډېر خوند راکولو. کله کله به ما او پلارجان ته یو ځای باندې کال هم وکړلو ریډیو ته.
بالکل تاسو خپل مینه ده د ریډیو گانو سره چې تاسو پکې برخه هم اخلي. هو فرشته جانې لکه یا خو به تاسو د غاښونو ډاکټره جوړېږي یا به خبریال. نو په دې دواړو کښې به څه انتخابول غواړئ؟
زه مې ورو ته مې تر اوسه پورې زه وایم هر وخت ورته وایم ما ولېږه ما چېرته داسې ځای ته ولېږه چې زه خبریالي زده کوم زه خبریالي کوم. هغه بله ورځ مې هم ورته وویل ورور ته ما ورته وویل چې ما چېرته ولېږه چې زه خبریالي وکړم. ما ورته وویل چې مشال رجیو ته مې ولېږه ویل چې مشال رجیو ته چې ته چې لومړۍ به زه لاړ شم بیا به تا را وغواړم. ما ورته وویل چې نه لومړۍ ما ولېږه بیا ته لاړ شم.
بس مونږ د هغې ورځ په تمه یو چې تاسو د دې سټوډیو نه خبرې کوئ د اورېدونکو سره. او بیا به دا یو داسې زمونږ خبریال یې چې د غاښونو ډاکټره به وي نو زمونږ د ټولو غاښونه به هم سم وي.
تاسو غاښونه نه وباسم.
صحیح صحیح مننه فرشتې. دا راته ووایه چې زه یو اورېدونکي ته به ورشو. دا دې ډېر کالران هم دي. فریدالله صاحب زاده په فیسبوک دا دې مسیج را لېږلی دی. ډېر ښه پروګرام روان دی. بختور افریدی رور دی او بیا عبدالشکور جابر دی. شینواری کوهاټ داسې څه نوم دی. نصیب الله رور دی. سلامونه درته وایي. نو دا نومونه زه ځکه الم چې بیا دوی هغه حوصلېم ټیټې نه شي که نه ځکه دوی هر وخت میسیجونه را لېږي. نو ډېره ډېره مننه. ساتین پکتیاوال دی. شاولي کاکړ دی. ټول سلامونه وي او ستاسو تر وي چې لوی ژوند او ښه مستقبل درته غواړم. انعام وزیرستاني دی. مننه مننه. ښه فرشتې دا راته ووایه چې که ستاسو د کورنۍ ملاتړ تاسو سره نه وي نو تاسو به کولی شو چې دومره مخکې تللی وی؟
نه ما هېڅ نه شو کولی ځکه چې په وزیرستان کښې نجونو ته داسې اجازه نه شته که نه. څومره چې تر کومه ځایه پورې زه راغلی یم داسې هغه نشته داسې نجونو ته که نه زه د خپلې کورنۍ ډېره زیاته شکایت کوم او په خاصې توګه زما د پلارجان زما د کاکاګانو همداسې زما د خویندو زما د ورونو چې زما ملاتړ کوي زما د کاکا د زامنو اوس زما د ماما په کور کښې هم ریډیو اورېدل کېږي پروګرام اورېدل کېږي د هغوی هم ټول ډېره زیاته مننه کوم زمونږ ټول ملاتړ کوي زه به تر دې ځایه نه وای رارسېدلی که هغوی زمونږ ملاتړ وای کوي
بالکل بالکل اوریدونکو ته به ووایو د سروې خپرونه د یو لنډه د ماخلو دا خپرونه لا ختمه نه ده په روسي برخه کې له میلمنې سره نورې خبرې کوو یوې لنډې دمې ته ورځو تاسو د مشال ریډیو سروې خپرونې ته غوږ یاست سروې خبرونه ته تاسو غواګی مونږ سره نور اوریدونکو دی یو او کالر راته ټلیفون کړی دی وی توار ورکو چې ستاسو پوس کول غواړي سلامونه ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی نوم مسد کم زینم ټلیفون کړی دی
سنان یا دبنونه
سنان نور دبنونه ټلیفون کړی دی لمل منې نه ستاسو پوس کول غواړي
پښتانه مې دا دوی چې دو په خپل وطلی دو دا کوشش کوایا په خپل ورځې باندې نه راوتوانېږي چې دې په شان لکه دو بیا ته کوشش وکړو چې زموږ په شان نه راښځې ووځي څرنګه زه دا میدون ته راوتلی یا نه راښځو دو وطن وي چې دا میدون ته راوځي
ښه تاسو وایئ چې دوی په خپله راوتې دي که نه د دې تر شا د چا ملاتړ دی تاسو دا وایئ ستاسو اواز کټ کېږي وبخې زه ډېر پوه نه شوم فرشتې تاسو پوه شوئ چې دوی څه وایي ها بل کالر ته زوزه کسینان رو رستاسو په پوښتنه زه ډېره پوه نه شوم وبخښئ سلامونه ستړې مشي
وعلیکم السلام ملیحه خوره کې زما هم سلامونه او مینه ومنئ تاسو ته او فرشته خور ته او ټولو اوریدونکو ته شهزاده له اماراتو نه درسره ملګری شوی
یم وعلیکم السلام شهزاده وروره ډېره مننه چې تاسو په خپرونه کې مونږ سره ایسه اغستې ده څه تپوس لرې
مننه خوراکې زما په خپله هم تعلق د وزیرستان سره دی نو په وزیرستان کې خو ډېرې کمې خوندې ته هغه دا اجازه ملاوېږي چې هغه تعلیم وکړي خو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې علاقه کې یوه داسې خور راوتې ده چې هغه په خپله سبق وایي او سکول کې سبق وایي پوښتنه مې دا ده چې آیا صرف دغه اجازه دې ته ملاو شوې ده او که په کورنۍ کې نور چا ته هم دغه اجازه ورکوي
صحیح ډېره ښکلې پوښتنه ده زما همدغه سوال و د فرشته جانې نه نو مننه شهزاده وروره چې تاسو دا تپوس کو ورزو فرشتې ته د دې پوښتنې جواب راکړي جی فرشتې دوی وي چې یوازې تاسو ته دا اجازت ملاو دی او که نه نور هم داسې ستاسو خواو شا کې جینکۍ شته ماشومان شته چې هغوی داسې اجازه لري
بلکل همداسې ده زمونږ د خپلې کورنۍ خبره درته کوم که نه زموږ په کور کښې پېنځه لس کسې جینکۍ دي نو دوی ټول سبق ویلی دي هغوی ټولې فرست یر کښې دي زه صرف یوه ځای یم چې زه تین کلاس یم او داسې نورې جینکۍ هم شته زما خوا او شا کښې چې هغوی سبق ویلی دي د دې سکول نه خارجي شوي دي هغوی سبق ویلی دي ډېرې جینکۍ دي زموږ په سیمه کښې ډېر غواړي مور پلار په دې سیمه کښې ډېر زیات هغه راغلی دی که نه د نجونو میندې او پلاران ډېر زیات غواړي چې جینکۍ سبق ووایي زما پخوا شا کښې داسې ډېرې پوهلی دي چې ډېر سبقونه یې ویلي دي
نو تاسو وایئ چې څه بدلون راغلی دی اوس لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي په هغوی تعلیم وکړي خو بیا د سهولتونو خبره کوکو نو هغه هومره سکولونه شته لکه یو طرف ته خو ځینې کورنۍ چې دي هغه پابندي هم لګوي او ځینې بیا تاسو ذکر وکړو چې غواړي هم چې اولاد لکه ټول اولاد ته تعلیم ورکړي
بالکل همداسې ده ملیجانې داسې وایه چې موږ د زموږ کورنۍ جینکۍ چې یا هم نور کوم نجونې چې په سکول کښې سبق ویلی دي موږ به یو میاشت چېر نه سبق ویلی دي په لومړی سر کښې خو به داسې وایه چې خلکو به ډېر زیات بده ګڼله دا خبره چې جینکۍ دي او به یو استاد نه سبق وایي دا ډېره بده خبره ده وروسته بیا داسې وشو چې کوم نجونې سبق پوره کړل هغوی ټیچرانو شول او همداسې نورو ځایونو ته لاړل یا خلک ډېر زیات متاثر شول د نجونو نه اوس هم چې موږ په دې سکول باندې ټیچینګ کوو که نه نو ډېرې زیاتې جینکۍ راغللې او میندې هم ورسره راغللې اوس جینکۍ په بورکو کښې راځي موږ ته او
فرشتي کدا اوریدون کو توازی حقیقنه لکه تاسو خپل هم سبق وای ول تاسو دا ضرورت محسوس کو چې تاسو د خپل تعلیم سره سره ټیچینګ یا استاذی هم کوی نو آیا الته د استادانو کمې دې کسه مسله ده
بالکل ولته د استادانو داسې کمې دې کوم ګورنمنت سکولونه دی نو هغوی چې کوم فیمیل ټیچر سټاف دي کنه هغوی نشته فیمیل ټیچر نه راځي چې کوم د هغوی جزیانې دي بیا داسې وشوه چې یوه ورځ هغه راغی ایجوکیشن ټیچر زموږ په سکول باندې راغی هغه مونږ ولیدل بیا چې تاسو په سټوډنټ دی کنه فرسټ ایئر ټینټال تاسو ولې ټیچینګ کوئ موږ ورته وایو چې دلته خو یعنې دلته ګورنمنټ والی چې کومې انجونې دي ډیوټي ده په دې سکول باندې هغوی نه راځي موږ د استادانو کمې پوره کوو دلته ډېر زیات ضرورت دي نو له دې وجې موږ په دې سکول کې انجونو ته سبق ورکوو سبق ورکوو وایو تعلیم ورکوو بیا هغه وایي چې تاسو چې تاسو خوښه وي نو تاسو ته به زه یو اجازه راځم که دا ینې سیمې ته داسې زیات راغلي دي کومې جینکۍ چې دي که نه هغوی ډیوټي نه کوي په سکولونو باندې په ګورنمنټ سکولونو باندې هغوی ته یې لنډي اجاب لګول نجونو ته داسې نورې نجونې چې ضرورت لري د اجاب بیا یې زما خور او زما یوه کزن سوریا او خاطرې هغوی ته یې هم ولګول د اجاب په دغې سکول باندې ما ته هم افراد وکړو هغه زما نه انتظار کوي نو ما اکسپټ نه شو کړی
فرشتي راته په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي تاسو سره خبرې خو ډیر خوند کوي شفیع الله رور دینې کولی جان رور دی ومانه هغه پښتنه لاړه نومرانه پاتې شو خو یو اوریدونکو په کې لیکلي دي چې ځان ته یو مسلک انتخاب کې چې بیا په خړل تاسو هغه پر مخ وړل شي نو ډیر ډیر مننه فرشتي او تاسو په شان چې نورې جنې کې دي پېښلې دي اې ته بس تاسو سره پیغام وي او به زموږ نور ټول اوریدونکو چې تاسو او ریته و تاسو
بالکل پیغام زما دا دی ټولو پښتنو ته او خصوصاً چې زموږ په وزیرستان قبایلي ضلعو کې زما څوک آواز اوري میندې خویندې او همداسې وروڼه او پلاران څوک هم زما آواز اوري ټول ته زما دا خاص دی چې په خپلو لوڼو باندې سبق وکړي تعلیم ورباندې وکړي ځکه که هغوی تعلیم وکړي نو تاسو به په خپله علاقه کې د ټیچر او همداسې ډاکټرې خبریالې کمې هېڅ ضرورت نه ضرورت چې نو هغوی د تاسو سره موجود وي هغوی ته زما دا خاص چې په خپلو لوڼو خویندې باندې تعلیم وکړي دا زموږ راتلونکی دی نجونې
صحیح ډیره ډیره مننه فرشتي چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې خبرې وکړې او تاسو په مستقبل کې ډیره کامیابی غواړو
ډیره زیاته مننه ملیحه جانې تاسو سره خبرې خوند وکړل زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې تاسو سره خبرونه کې راغلم همداسې
ډیره مننه فرشته جان انشاءالله بیا په راتلونکو وختونو کې به تاسو سره خبرې کوم موږ هم ډیر خوند واخستو او اوریدونکو هم ډیر مرسته وکړه خبرخه پکې واخسته نو د ټولو نه ډیره مننه تاسو نه ډیره مننه او تاسو ته ښه ژوند او ښه وختونه کور مودان او اوریدونکو دا ود نن د پاره د سروې پروګرام چې را سره پکې فرشته وزیر میلمنه و موږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې بل نورو میلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
ಸಿರಿದೆ